باز هم آمده به استودیو تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو سره مشی. افغانستان که ده سهار اته بجه شوی پیوی بلی خبرونه که موزنوری است. نوری هرکلی کم و باره چه پا افغانستان که میشتو امریکای زواکونو پا افغانستان که ده ملگرو ملتونه دیم رستن دوی ماموریت ایو نماه غراپور رد کل چووی ده فراو نیم روز پا دول سوالیو که ده تیر میدی میشتی پا هوایی حملو که نجدی چل ویخت و ملکانو تا مرگ جوب لاوختی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکینۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د جرمني په هالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. ترکیې پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکینۍ پریکړې په وړاندې استناف ته اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې یو د ده په وینا یو څو لویانې رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په حاک کې دی په تېره اپریل میاشت کې رد کړه چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د محکمې قاضیانو ویلي وو چې که څه معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید زخ زیات محدود دی. دغه محکمې تېره میاشت وویل لویه څارنواله فتو بنسودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هیڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویلي د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز ویلي د امریکا متحده ایالات د محکمې غړی نه دی او که څه هم پراد به ویل د محکمې حکمونه نه تطبیقیږي، خو بیا هم دا هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات استایلي چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست د تېرې سې شنبې په ورځ تایید کړه چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. اشرف غنی پرون په ارکې یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهورو قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هېواد کې فعاله ده. د ارک په خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې له دې سترګې نشي پټېدی چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دستګاو د معلوماتو د اغز او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستند که بر اساس تفاهمنامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز ویل چې د سرور د هک کېدو هڅه شوې وه، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه امپت شوي. د هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 2446 فورمې مرکزي سرور ته داخله شوي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا د درملوک شرکت دوه انجینران به د احتیاط له مخې په کابل کې وي، څو د ستونزو د پیدا کېدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شعبه یوسفي ازادي راډیو ته وویل
بچه ها شکر خدا آماده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن، مشق داشتن. ما میریم که بازی را انشاءالله چی بهتر بگیریم.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2023 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کسې هویت نه دی په ډاګه شوی، نیولی خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول، لس تنه یې هم امریکایان ول. په دغه حمله کې دوه تنه سخت ټپیان شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شفر وویل چې چارواکي باید دا یوه یهودي ضد حمله وبولي او زیاته کړه چې څارنوالان په دې باور دي چې ښایي تر شایې د ښي اړخوتون لارو لاس وي. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګیالو تکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت دي وځپل شي. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل. د ترکیې دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي په یوه بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یوه احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. او ایران روسی خبریال یولیا یوزیک لیوی اونی توقیف روسته چه علتنه دی سرگن شوی خوشی کرده. پا تهران که دی روسی سفارت وویل هغه اوس پالو تکه که روسی تپلاره ده. یولیا چه تحقیقاتی جورنالیزم که فعاله و دی اکتوبر پا دوهم پا تهران که لیو هوتل بیول شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د فراه او نیمروز په دوو ولسوالیو کې د تېرې مۍ د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي. د ډېرو په باور د کمونیزم ورکاوي ته په افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه.
کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پوروړې ده.
د پکتیا اوسیدونکي او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانیستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې د فراه او نیمروز په دوو ولسوالیو بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د می میاشتې په 15مه په دواړو ولسوالیو کې په هوایي لو کې یو شمیر ملکی وګړي ټپیان شوی او وژل شوی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې یا شیوی د پښتنې وایل د فرشته جلزه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکرو ملتونو نوې رپورت رات کړ. د امریکایي ځواکونو لوري په خبر شوی بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملکرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بغوا او د لارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومان په ګډون نه د شملکی وګړي وژل شوی او زخمیان شوی ول. خو په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسیدلې چې په جګړه کې شکیل نه ول. لدې عمله پر نړیوالو بشري قوانینو تیرې ګڼل کیږي. رپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورت کې زیاته شوی و چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، لدې عمله هغوی باید له حملې مسؤل پاتې شوی وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو لوري په خبر شوی بیان کې لیکل شوی، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یو پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسان په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکی خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګاند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوی دي. په بیان کې زیاته شوی چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بیساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوی چې په فراه کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل شوی چې هیڅ ملکی وګړی پکې وژل شوی یا زخمی شوی نه دی. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالی سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطع نه ده چې د مخدره موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1316 ملکی خلک وژل شوي او تر 2400 زیات زخمیان شوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خامتر وو بوجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وځي او ریدلای شي. اروپا د کمونیزم د ماتې ډېر شمه کال زلمانځي. د ډېرو په باور د کمونیزم ورکاوي ته پر افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه. د افغانستان پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د 1980 لسیزې په پای کې پای ته ورسید. د کمونیزم له ماتې سره ډېر د ختیځ اروپا هیوادونه آزاد شول. د برلین دیوال ونړید او د غراز ختیځ او لویدیز جرمنی هم یو موټی شول. د امریکا یو مشهور لیکوال وای نړۍ باید د کمونیزم په ماته کې د افغانستان هغه رول چې ادا کړی دی هیر نکړي. سلیم محمد صالح پرې راپورټ لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې ډېر شمه کلیز لمانځل کیږي، هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاصوي، خو افغانستان ته هغه سي اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروستي کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل. خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنون کې موضوع ده. د پخونی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتول لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1,000,000 زیات افغانانو وژل سول. کنن شرقي المان، پولنديان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي. دا هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پایل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنی ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی، افغانانو مقابله ورسره وکړه. په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو، او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغی عدلوی شپږویشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پاوت له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پوروړې ده، باید ختیځ اروپا غر ای ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل، او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1955 لمریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سي و، چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1988 لمریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کونج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
و امردل چې د اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مو واورېدل. په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په وړاندې د افغان ولس د سرښندنو او مبارزو په نتیجه کې بالاخره پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له افغانستانه پښې سپکې کړې. په ختیځ او مرکزي اروپا کې د تاریخي پیښو دېرش کاله هم پوره شول چې له کبله یې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده. د بدلن دیوال نړېدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو یوه مهمه پیښه ګڼل کیږي. وروسته په یوه راپور کې په اروپایي هیوادونو کې د کمونیزم د نړېدو وروستیو دېرش کلونو پیښو ته ځغلنده کتنه کوو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوښ شو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه لیکنې خبرې کړې دي. په دې راپور کې ملګرو ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وټل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په 15مه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه دېرش ملکیان وژلې دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې 15 میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحد ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګري ملتونه وایي چې په نقشه سوي سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فرا او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي، او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دیفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندیشمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیجت دیفنس پوسټ ته ویل دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډیره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دیفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې 24 ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سیشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورسپانه لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وارلمخه خبرداري ورکړې وو چې پراخ پریډونه به وکړي. خو د تل پشپژمه چې کله رای اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت سا وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډیرې حمله وکړې، خو دا بریډونه واړه او ټیټو پراکو. د ورسپانې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بې ساری بریالي توپ و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچا په لسګونو زره کسان د دې ولایتونو اوسیدونکي پر پاکستان سربیره د غراز په ډیرو د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسی او کار کوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال احسان آریان پری رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یوشمیر اوسیدونکو وای د افغانستان د یوشمیر نورو ولایتونو په څیر دی د جنوب ختی زون د اوسیدونکو لپاره هم د یوشمیر هغو هیوادونو قونسلګری خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزي علمی او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد زازی او یوشمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختی زون د ولایتونو اوسیدونکو زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي
موږ غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضۍ یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری خلاص شي.
موږ نو مصیب دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه تاخل لاس ورځې 15 ورځې شل ورځې. دا باید هر شی دا طرف ته باید سیخ سي د غلام خان په لار باندې زمينه مسید شي.
من هم سید شاد مریضان میوستی و پاکستان تا پلترم مریض خوب یا زیاد مشکل است رو بیا زاخته لکیم دیر ستون زیبی کلا باورا که و نم ناخته لکیده آلت زیر لاین که نوبت نرکه لکیده او کلا بزین کسانو بسی پیسی ورک یا نوبت مونگ ندیر مخیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغ لرونکي په دې زون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلالزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختی زون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې زون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
تل اولس مشر سره موږ د پکتیاوالو غوښتنه شریک کړې ده چې دلته لیک ته لیږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو او زه متیقن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا به د هند او د پاکستان کنسلګری ولرو.
په جنوب ختی زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه د 6.7 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله به وي او 12 دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري. زموږ خدمات به ډیر فراخ شي.
د پکتیا ولایت شورا او یوشمیر اوسیدونکو په داس حال کې د یوشمیر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې، اقتصادي، علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه
هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د سولې ټکنۍ هڅې د ټکنۍ هڅو موضوع څیړو. په تیره بیا وروسته له هغې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، په تیره سپتمبر میاشت کې دغه خبرې ودرول شوې، آیا اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له سره پیل شي او که بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ دا هغه موضوع ده چې نن پر هم پندې پروګرام کې پر خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، که پوښتنه لري هم کولای شئ چې له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. مخکې مو واورېدل چې اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی و په دې اړه مو راپور واورید. اوس دا چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته څه پیښې شوي په دې تیرو دیرشو کلونو کې، دې ته یو ځغلنده کتنه کوو. په ختیځ او مرکزی اروپا کې د تاریخي پیښو دیرش کاله پوره شول چې له کبله د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده. د پولنډ، پخوانۍ چکسلواکیا، بلغاریا، رومانیا او هنګري په څیر هیوادونه د لویو تحولاتو شاهدان ول. د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته په دغو هیوادونو کې یو ګوندي کمونیستي رژیمونه ړنګ کړی شول. د برلین دیوال ونړي، د سړې جګړې د پای ته رسېدو هغه یوه مهمه پیښه ګڼل کیږي. دغه دیوال ختیځ او غربي المان سره ویشلی و. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
په 1990 میلادي کال کې د ختیځي او مرکزی اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې خلک لارو سړکونو ته راووتل، د ازادۍ او دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. انقلابونه له یو هیواد څخه بل هیواد ته پراخ شول، د اپوزیسون غورځنګونه ایجاد شول، دیکتاتوري و پرځول سوې، سرحدونه ړنګ او کمونیستي رژیمونه نسکور شول. په 1988 میلادي کال کې په پولنډ کې یو ډله اعتصاب کوونکو د هغه هیواد کمونیستي رژیم مجبوره کړ چې د اپوزیسون له ډلو سره خبرو ته کښېني او د مسالې په تدریجي ډول آزادو انتخاباتو ته لار هواره کړه. د 1990 میلادي کال په جون میاشت کې د پولنډ اصلاح غوښتونکو ګوندونو کاندیدان بریالي شول او د لومړي وار لپاره د ختیځ اروپا په یو هیواد کې غیر کمونیستي حکومت تشکیل شو. تقریبا هممهاله په بل هیواد هنګري کې هم ځینې بدلونونه راغلل او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنې اغیزناکې تمامې شوې. د هنګري منتخب حکومت له څو میاشتو وروسته یو لړ ډیموکراتیک اصلاحات راوستل او د هغو سرحدونو د لرې کېدو اعلان وکړ چې دغه هیواد یې له ګاونډیو هیوادونو جلا کړی و. د ختیځ بلاک د هنګري او د لویدیځ بلاک د اتریش ترمنځ سرحد پراخ شو. د دغه سرحد پراختیا د دې سبب شوه چې د ختیځ المان یا جرمني په زرګونو وګړي چې د دوبۍ د رخصتۍ لپاره هنګري ته تللي وو اتریش ته وتښتي. د ختیځ المان یا ختیځ جرمني په سلګونو وګړي چې په بوداپست او د پخواني چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې اوسېدل، په دغو دوو ښارونو کې د لویدیځ المان سفارتونه ته ورغلل او د پناه درخواست یې وړاندې کړ. د پخواني چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره پراخې مظاهرې پیل شوې چې د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شوې. دغه پراخې مظاهرې د کمونیستي رژیم د نسکورېدو، د چک او سلواک جمهوریتونو د جلا کېدو او د چک جمهوریت د لومړي ډیموکراتیک مشر واسلاو هاول د واکمنېدو سبب سوې. په 1991 میلادي کال کې د برلین دیوال نړیدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو له عمده پیښو ګڼل کېږي. دغه دیوال چې ختیځ او لویدیځ آلمان یا جرمني سره ویشلې وه، د 1980 میلادي کال په لومړیو کې د سړې جګړې د پیل پر مهال جوړ شوی و. د برلین دیوال تر نړیدو یو ورځ وروسته د بلغاریا کمونیستي حکومت ړنګ شو. د سړې جګړې تر ټولو خونړۍ پیښه په رومانیا کې وسوه چې د کمونیستي حکومت پر خلاف تر پارېدلو اعتراضونو وروسته د هغې هیواد دیکتاتور نیکولای چایسیسکو او میرمنې اعدام کړی شول. دغو تاریخي تحولاتو د مرکزي او ختیځ اروپا د هیوادونو وګړو ته د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لاره پرانیستله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتله شمیرې له لارې مو راسته ولید. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې په دې وروستیو کې ملکي تلفات زیات شوي، باید دواړه لوري د جګړې دواړه لوري کوښښ وکړي چې ملکیان هدف ونه ګرځوي. زبیر نوری نورستانی لیکلی چې له طالبانو سره سوله غواړو، اول قدم کې خلکو او دولتي کسانو وژنه دی بند شي او بیا د سولې خبرې پیل شي له افغان دولت سره، او که بیا طالبان خبرې نه کوي نو له افغانانو سره نو بیا د پنجاب ته لاړ شي او جګړه دې نه کوي. کور مودن پیغامونه زخ زیات دي، ستاسو خپل نظر دی موږ هم درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، په افغانستان کې د سهار اتو نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی چې د په وینا یو څو لویانې رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایل چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تېرې سیشن بې پوره ستایید کړه چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري او دوه انجینران په کابل کې د احتیاط لپاره تر ډیرې مودې پاتې کیږي څو د ستونزو د پیدا کیدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د جرمنی په حالی ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هېواد جنگي الوتکو د کرد وسلوالو پر مرچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسان د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو اوري مخله دي چې دوه نزو خبرونه توار ورسیږي. دا هم په مزار شریف کې د خزو د لاسي صنایعو د ایوانندارتون راپور په شمال زون کې متشبسي او صنعتکار خزي شکایت کوي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله د دوی لاسي تولیداتو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار نشته. د صنعتکارو خزو د لاسي تولیداتو د ښه خرڅلاو او هغوی ته د بازار موندنې په هدف د کلو د پراختیا وزارت پرون په بلخ کې د خزو لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی هم دې نندارتون ته ورغلی و.
امروز ما از ولایت کندوز آمدیم، گند آوردیم، یخن دوزی است، دیگه دستمال آوردیم، چادر و چیزا هم آوردیم، بسیار چیزای خوب آوردیم.
په شما از اون که متشبس خزی او دلاسی صنایع تولید کنون که شکایت کوي چې د نامنه لامله دلاسی صنایع او لبنیاتی محصولات و بازار مات شوی دی. د کلیو پراختیا وزارت په بلخ ولایت کې د شمال او شمال ختیځون د متشبس او صنعتکارو خزو دلاسی صنایع او لبنیاتی محصولات لپاره د بازار موندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. په دغه نندارتون کې چې د رابی بلخی په مارکیټ کې جوړ شوی دی، د نوح شمالي ولایتونو بلخ، بدخشان، بغلان، فاریاب، سرپل، سمنګان، تخار او جوزجان څخه د صنعتکارو خزو لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې شوې دي ترڅو وپلورل شي. دغه نندارتون کې یو شمېر متشبس خزې وایي چې د نامنۍ په دلیل دغه محصولاتو او لاسي تولیداتو ته بازار نشته دی. شبنم عظیمی له بغلان ولایت څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی او وایي چې نامنۍ د خزو د سوداګریزو فعالیت په وړاندې تر ټولو ستر خنډ بلل کېږي.
حتماً نامنی خو تاثیر خود داره، تاثیرات منفی خود
حتماً نامنی خپل تاثیر لري، یعنی ډیر منفی تاثیر لري. موږ نشو کولای چې خپل تر سره کړی تولیدات و پلورو. نامنی سبب شوی چې موږ کار ماچ د بلخ د کلیو پراختیا ریاست مشر باسط عینی وایي چې په دغه نندارتون کې په 500 هټیو کې د ښځو لاسي صنایع، گیاهی مواد او لبنیاتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه وویل چې د دغه نندارتون 14 هټۍ د بلخ متشبسو ښځو ته مربوط کیږي او په پاتې 6 غرفو کې د مختلفو شمالي ولایتونو د لورو پرتو سیمو د ښځو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
محصولات از قبیل صنایع دستی هست.
کوم مسئله چې در تندره توڑند شوی هغه لاسی صنایع دی، طبی گیاه دی او د ترڅنګ نور محصولات لکه آچار، مستې، شیدې او داسې نور. دغه نندارتون ته راغلي کسان وایي چې د دولت له لوري متشبس او صنعتکارو ښځو ته دا ډول فرصتونو مساعدول سبب کیږي چې ښځې لا زیاتې وړې پانګونو ته وهڅول شي. د هغوی په خبره چې دا ډول نندارتونونو جوړول له یوې خوا د صنعتکارو ښځو ژوند له اقتصادي پلوه ښه کوي او له بل لوري په ټولنه کې نورو کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابروي. دغه نندارتون ته یوې راغلې میرمنې داسې وویل: فرشته اکبری هستم، یک از بازدکنندگان اینو موجود خانمایی که مثلا زه فرشته اکبری هم ددین نندارتون یوا گردون والا د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ډیر شو وایسه کا دا ډول نندارتونونه دوی هڅوي ترڅو نور پنګونه هم ترسره کړي او نور ښځو ته هم د کار زمینه برابر کړي. په مزار شریف کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه وایي چې په تازګۍ سره له بلخ څخه چین ته د اورګاډي پټۍ له لارې صادرات پیل شوي او دوی هڅه کوي چې له همدې لارې په چین کې د افغان متشبس ښځو لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی وی بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا دیونې په خبرونه کې په سولې او بشري حقوقونو خبرې کوو. دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي، په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته ووایې چې د بشري حقوقونو له نظره د سولې مفهوم یعنې څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګ د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید د دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلی شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې په د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي که ښځې وي که قربانیان وي او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي، ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بله خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولهییز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زموږ هموطنان هم د دې دا نه سي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیات مننه.
تاسو نه هم ډېره زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلق لا څو خراب پدی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې تورت سندري وای.
د دې بخیره خورا ډیره لیري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنل رو په کتابو کې خو دومره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څوي
خځي اوازونه ورته وای صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خځي ګډيږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوې او داسې نوري سندرې د واده د بنسټ معنا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدي ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کیښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کیږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم راواخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My man
ta dira ta dira de mahina khara dira liri ji kata han mo jda dira likali tsanal ro pa kitabo ki kho dobra de che mo jda de folkloric adat riwaj aw dod sarakuna folklorico riwayatuno ki baytuno ki sheruno ki aw nasruno ki mujlaro da de falsafa chi da chita karar kadam ra wa khano chabak ra wa kha cha tak ra wa kha chun nawi ta der dr nashtur ki der ihtiram ki da de da dranawi pa khatir badi da da saukaya da karar kadam da para chita karar kadam da was yow zai raji cha karar karar na wa kai na patalwar na wa kai kadam sauka sauka jda kadam شمار نه وکي ناوی شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسر دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کوم سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم منځي
مو کې موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخلا او د سره سواس الله سره دا خبره نسته مو کېل واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبره خو نه ویل کدا و سې دي چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شېن په مکی نه ریواج او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخلا او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکو اتا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخلو او خاستینه وکي او پښتنینه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د په واده کې ټوله سندري خو پتیرا بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خواند ویل کېدله نو ځکه په امغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ورکې ما پاشقی وکړل غوګونی سره بیا سره کړل بیا د ماده چې واده نه وځي بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدر بدروبو اما چې انې مې بدلې ورته لیم خلګانې به وي خوین دې په بسم الله قدم را واخله او خاستان او کوي او نازول نه او کوي پلان کوي نه او کوي زلک په جګو ما غدي ما ته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خدای وسم 9 کیلو وزن د نامې خدای
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا به کیناست یا به وترید بیا به ټول کیناست لکه ملی سرود کې چې دریږي چې خلاصي خلک خپل په ځای کې ناستابرو هم دسی و من تا اوس چې زه ګورم دسی عام ټول تالار نه دریږي په احترام دی ناوی زوب زیاتر دی ناوی مورچی یا خوینده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې دا وخت په تیرېدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی. همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړې. په پیل کې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل هسته پاته و اورمانده کار نو شوی فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری.
بله
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لای داشی که پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیریگی
یعنی ارسل هم ده آیسته برو یا پا بسم الله قدم
رواخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم لری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تهداب علاقه پیدا شو چه دیبانده کار رو کم
نوخت
بکره ورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پا دی سندر بانده کار وکی او پا دی که نوخت را ولی اوز دارت وید چه ده آیسته برو سندره که تاس یو کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر دقا لای و بیلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بیلای و اوز پلایس
زلا چی دیکنه در که عرکات منظم نیوی
بله
در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده
بله
چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندر در سوکتی ادینس دی اغا اوری آقا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگا و تاسه چه لطرخم نیا خو که سوک نمانی زکا چه آقا پا بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ آیسته برو تا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلی کم دا
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې ناوې زوم ته ویل کېږي دغه آیسته برو یا ورو ورو راځه یا په بسم الله قدم راواخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې هغه محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې ده هغه وخت چې ناوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کېږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه ناوې زوم نشي کولی چې دغه په ټمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غواړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغازه اینا پیدا که گی چه دقیقه ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس آغازه اینا بعد وقتی شروع کی دقیقه پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چیزان نه دیو تیمپو برابر چی استا برو مایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پختور توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
ته مانه نزوندای اوس استاد
مانه نتا سنا
د دې کور نوې توپ د بخت ورشه د دې کور نوې توپ د بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هیله چې د هرې ناوې پل بختور شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Yeah.